موضوعاتو په دې خبري مجله کې راپورونه خبرو. خو لمړی په مکرې خبرونو ته چې اجمل اند برابر کړی دی.
د اوبو انرژي وزیر محمد اسماعیل خان نن د ولسی جرګې په غونډه کې وتوانید چې د انتقادونو په اړه د وکیلانو قناعت حاصل کړي او په خپلې دندې پاتې شي. په کراچۍ کې د یو دیني عالم له وژل کېدو وروسته د دیني مدرسو طالبان سړکونو ته راوتلي او لارې تړلې دي. او روسیې پر شمالي کوریا ټینګار کړی چې د دې میاشتې په پای کې دی د یو توغندي ازموینې لغوه کړي. بشپړ خبرونه واوري پایل هم د افغانستان له څو خبرونو. د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل خان نن د ولسی جرګې په استیزاهیه غونډه کې وتوانید چې د مطرحو انتقادونو په اړه د وکیلانو قناعت حاصل کړي او په خپل دندې پاتې شو. کتام خغل اسماعیل خان لومړی د وکیلانو لوتوند پښتون او انتقادونو سره مخ شو، خو څرګندونې د وکیلانو اراده بدله کړه. د غونډې په پای کې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی داسې وویل:
د ولسی جرګې د یو سل درې اویا موجودو غړي لخوا دوه درسره او یو سل یو څلوېښت نه کارتونه دي. بناان وکیلانو د وزیر صاحب په ځوابونو قناعت وکړ.
دا ولایتونو ترمنځ د انډول نه ساتل، ایرانی کمپنیو ته د زیاتو پروژو ورکول او د دله خوا د وسلو د ویشلو هڅې هغه اساسي دلایل و چې د ده د استیضاح سبب وګرځېدل. د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې چاودنې درې ملکیانو وژل او د ملي اردو د دوو سرتیرو په ګډون دیارلس تنه ټپیان کړل. ویل کېږي چې دا پېښه نن له غرمې وروسته د اورزګان د ملي امنیت ریاست ته څیرمه وشوه. د اورزګان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نادر دا پېښه تایید کړه. ویل چې د یو تن ټپي سرتیري روغتیایي حالت نازک دی. بلخوا د جلال آباد پر هوایي ډګر د وسلوالو په پرونۍ حمله کې د عامې روغتیا د وزارت دوه کارکوونکي وژل شوي. د عامې روغتیا وزیر د یوې اعلامې په خپرولو سره دا پېښه غندلې او له ښکېلو خواوو یې غوښتي چې د روغتیایي کارکوونکو ژغورنې ته دې پاملرنه وکړي. په دې پېښه کې چې پرون د جلال آباد په هوایي ډګر کې رامنځته شوه، شاوخوا دېرش کسانو ته مرګ شو، بله اوښتې وه. او ټاکل شوې ده چې د روانې میاشتې په څلورمه او پنځمه نیټه د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د ناټو مامورینو دا غونډه د افغانستان لپاره مهمه بللې. ویلي دي چې ناټو به په افغانستان کې د خپلو راتلونکو پروګرامونو په اړه مهمې پرېکړې پکې وکړي. په کابل کې د ناټو ملکي ویان ډومینیک میډلینن خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې د افغانستان د امنیتي مسایلو او افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو پر بهیر خبرې کیږي. په کراچۍ ښار کې د یو دیني عالم له وژل کېدو وروسته د دیني مدرسې طالبانو سړکونو ته راوتلي، سړکونه یې تړلي او موټرو ته یې اور ورته کړی. د پاکستان په دې بندري ښار کې د دوشنبې په ورځ اعتراضونه وروسته له هغې راپورته شول چې مولانا محمد اسماعیل په نوم د یوې دیني مدرسې مدرس ووژل شو. پولیس وایي مولانا اسماعیل باندې د دوشنبه پر سهار هغه مهال نامعلومه وسلوالو ډزې وکړې چې نوموړی له کور څخه د احسن العلوم مدرسې ته روان و. د دې مدرسې اداري مشر مولانا زرولي د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته د دې پېښې په اړه وویل:
نن سهار معمول مطابق خپل کور نه سکاوټ کارونه کې ووتو او دلته راتلو. په دې دوران کښې هغه په ګاډي باندې فایرنګ وشو او بس شهید شو.
کراچۍ ښار کې د جرمونو کچه لوړه ده او د بېلابېلو سیاسي، مذهبي او قومي ډلو ترمنځ پکې اختلافات هم زیات دي. له بلې خوا پاکستاني پولیس وایي یوې بومي چاودنې پېښور ته نږدې د شابخیلو په سیمه کې د پولیسو دوه افسران وژلي. چارواکو ویلي د دوشنبې په ورځ د دې چاودنې هدف د پولیسو یو موټر و چې په ګزمه وتلی و. د پاکستاني پولیسو یو چارواکي جاوید خان په پېښور کې رویټرز خبري اژانس ته د دې چاودنې په اړه وویل:
دی
وایي چاودنه د سهار په پنځلس کمه تو بجو وشوه. پکې زموږ دوه پولیس وژل شوي چې یو د پولیسو یو جګړن او یو ساتنمن دي، یو بل پولیس سرتیری او موټر چلوونکی ټپیان شوي دي. برتانیا، فرانسې او سویډن د اسرائیلو پر هغې پرېکړې انتقاد کړی چې غواړي په لویدیځه غاړه کې درې زره نوي یهودي مرزایونه جوړ کړي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو د وزارت ویان د دوشنبې په ورځ وویل چې په پاریس، ستاکهولم او لندن کې د دوی سفیران ورغوښتل شوي او په دې پرېکړې ورته د رسمي شکایتونه اورول شوي دي. پر اسرائیلو دا ډیپلوماټیک اعتراضونه د ملګرو ملتونو د عموم منشي بانکیمون په هغه خبرداري پسې کېږي چې ویلي و که چیرې اسرائیل پر هغه خاوره چې فلسطینیان غواړي پکې خپل راتلونکی دولت تشکیل کړي په زرګونو نوي استوګنځي جوړوي، دا به د سولې پر بهیر یو لوی ګزار وي. د ملګرو ملتونو په یو بیان کې راغلي د اسرائیل لخوا د درې زره نوو استوګنځیو جوړول به بشپړه توګه د ختیځ بیت المقدس څخه د لویدیځې غاړې د پاتې برخې د جلا کېدو خطر رامنځته کړي. روسي پر شمالي کوریا ټینګار کړی چې د دې میاشتې په پای کې د یو توغندي ازمویل لغوه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي دي چې د راکټ دا توغونه به د ملګرو ملتونو د پرېکړه لیکونو څخه سرغړاوی وي. شمالي کوریا وایي دا هیواد به د ډسمبر له 10 نیټې تر 20 نیټې پورې موده کې فضا ته د لرې واټن ویشتونکي یو توغندی وتوغوي. تمه ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن استانبول ته ولاړ شي او هلته به د ترکیې له مشرانو سره د سوریې د شخړې او د روسیې او ترکیې ترمنځ د سوداګریزو همکاریو د پیاوړي کولو په اړه خبرې وکړي. پوتین به د ترکیې او روسیې د همکارۍ د عالي شورا په غونډه کې ګډون وکړي او د ترکیې له صدراعظم رجب طیب اردوغان سره به هم پر ځینو مسلو وغږېږي. د سوریې د شخړې پر سر د ترکیې او روسیې اړیکې کړکېچنې شوې دي. دا خبرونه
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په لویو ښارونو کې خپرونه کوي. د دې ماښامنۍ خبري مجلې په دوام کې راپورونه لرو. وابهوري چې محمد اسماعیل خان نن وکولای شوې د ولسی جرګې د استیضاح په غونډه کې د اوبو او انرژي د وزیر په توګه د ځان دفاع وکړي. په یو مرکه کې به واوري چې یو وکیل د اسماعیل خان پلوي کوي.
نن مو معلوم شو چې دا یو سفر حق دی. د دې ټول د دلایل چې په یو کې راوړل او په استیضاح کې د ټول د وکیلانو په خوا ته ایت شو.
او یو بل مخالف نظر مو هم پوښتلی.
متاسف باندې چې دا سیستم دا څه جوړ شوی چې موږ تر اوسه پرمده کړل چې هم نظر اشخاص خصم په دې دوره کې اوسره پیدا کړو او څنګه یو شانت دریز ولرو.
ایصف وایي چې د افغان حکومت له مخالفت سره سره به د مشکوکو تروریستانو نیولو ته دوام ورکړي او په پام کې ده چې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پر روانونه کې په بروکسل کې د افغانستان په اړه بحثونه وکړي. پر نور موضوعات سربیره په یو بل راپور کې به واوري چې د افغان لیکوال او ژورنالیست شرار ساپی کورنۍ د نوموړي د ناروغۍ د علاج لپاره د حکومت د مرستې غوښتنه کوي. را سره اوسئ. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل خان نن د ولسی جرګې په استیضاحي غونډه کې په دې بریالی شو چې د خپل مقام دفاع وکړي. اسماعیل خان د ولسی جرګې لخوا په هرات کې د غیر قانوني وسلو د ویشلو د ادعاو په تیرو څو کلونو کې د وزارت د پراختیايي بودیجې د کم لګښت، د ولایتونو په سطحه د توازن یا انډول د نه مراعات او داسې نورو انتقادونو له کبله د استیضاح غونډې ته بلل شوی و. د ولسی جرګې ځینو غړو پر د جدي انتقادونه وکړل او هغه یې په خپلو کارونو کې په پاتې راتلو تورن کړ. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق پر راپور کې واوري.
محمد اسماعیل د دوشنبې په ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډې ته د خپلو کارونو د سم نه ترسره کولو، له ایرانی شرکتونو سره د دې وزارت د ډیرو تړونونو او د ولایتونو په کچه په کارونو کې د انډول یا توازن د نه ساتلو له امله استیضاح شوی و. د ولسی جرګې د یو شمېر غړو له جدي پوښتنو نه وروسته وویل چې پوهیږي استیضاح یې یوازې د کار په اړه نه، بلکې ځینې نور لاملونه هم لري.
دلته زما د راتګ عمل زباور لرم چې تر ډیره د لړم په لسمه نیټه په هرات کې د جنوب لویدیځ حوزې د خلکو لوی غونډه او هلته زما د وینا پاړه دی. د غونډې یو شمېر وروڼه او خویندې دې ته هڅولي چې له ما نه پوښتنې وکړي او زما په کاري برخه کې ځینې نور پوښتنې هم ورسره یوځای شي.
محمد اسماعیل دغه راز وویل چې دا مهال د افغانستان په کچه د اوبو د زیرمې او برېښنا د تولید پر 15 مهمو بندونو کار روان دی چې یوازې د یو بند جوړولو کار ایرانی شرکت پر مخ وړي. د سرګند کړه چې د وزارت پوری مربوط د ډیرو پروژو کارونه د پیسو د نشټوالي او د ناامنۍ له امله ځنډیدلي. خو ټینګاري وکړ چې د اوبو د زیرمې او برېښنا د تولید د لزګونو پروژو سروې شوې ده. د ولسی جرګې غړو ویل چې محمد اسماعیل په تیرو کلونو کې د دې وزارت له 10% څخه کمه پراختیايي بودیجه لګولې او هغه د نظام پر ضد پر تبلیغاتو او د غیر قانوني وسلو په ویشلو تورن کړ. د ولسی جرګې غړي محمد نعیم لالی حمیدزی په دې اړه وویل:
دغه دغه سرګندونی راوځي او والي د ایران ته تایید کړی د ستاسو په زرهاو ملي سلام د ایران په ولایت کې توزیع شروع کړی ده. آیا دا به د افغانستان د بوران سره مخامخ نه کی؟
د ولسی جرګې غړي شکریه بارکزی هم څرګنده کړه چې محمد اسماعیل له کړیو ژمنو سره سره د برېښنا د تولید او د اوبو د زیرمه کولو مهم بندونه نه دي جوړ کړي.
افغانستان کشوری باید باشه که برق صادر کنه.
دوای افغانستان باید یو داسې هیواد وي چې برېښنا صادر کړي، خو برخلاف د هیواد ته برېښنا واردېږي. د دې علت دا دی چې په دې وزارت کې د برېښنا د تولید په برخه کې ظرفیت او کفایت نشته. دا یو له هغو وزارتونو څخه دی چې بهرني دونار یا مرسته کوونکي کم دي او تر ډیره د افغانستان پیسې لګوي. دا په خپل یو معزل دی چې باید ورته ځواب وویل شي. خو د اوبو او انرژي وزیر هغه ادعاوې ناسمې وبللې چې ګوندې په هرات کې په غیر قانوني ډول وسلې ویشلې او د نظام خلاف یې خبرې کړي. د وویل د ولسمشر کرزي د حکومت له ملاتړو څخه دی او په هرات کې په خپلې کړې وینا کې له 2014 میلادي کال وروسته د خلکو اندېښنو ته ځواب ویلی دی. محمد اسماعیل دا ومنله چې پر کجکي، کوکچې، کونړ، مچلغو، ګمبیري او د اوبو پر داسې نورو لویو بندونو کار نه دی پیل شوی، خو څرګنده کړه چې دا ډول بندونو جوړول میلیاردونه ډالر، کلونه وخت او ډاډمن امنیت ته اړتیا لري.
قدر منوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د اوبو او انرژي وزیر اسماعیل خان نن د ولسی جرګې استیزاهیه غونډې ته بلل شوی او هلته د وکولای شوی چې د خپل ځان دفاع وکړي. د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې محمد اسماعیل خان ته د 103 او یا وکیلانو له ډلې څخه یوازې 34 کسانو منفي رایې ورکړې او په دې توګه د دې استیزاهیه غونډې څخه بریالی ووت. په انتقادونو کې پر اسماعیل خان په انتقادونو کې ویل کېدل چې نوموړی د اوبو او انرژۍ د وزیر په توګه په خپلو کارونو کې پاتې راغلی او نه دی توانېدلی چې د اوبو او انرژۍ د تولید په برخو کې موجودې ستونزې اوارې کړي. ځینو نورو وکیلانو بیا پر دې انتقاد کاوه چې له ایران سره یې ډېر تړونونه د خپل وزارت مربوط تړونونه کړي دي. دا چې څنګه اسماعیل خان بریالی شو چې د وکیلانو قناعت حاصل کړي، دا مسله نوریاس نوري د ولسی جرګې له دوه غړو شینکۍ کړوخیل او سرور عثماني سره په یو بحث کې څېړلې. او لومړی له شینکۍ کړوخیل څخه پوښتنه کړې چې اسماعیل خان وایي د استیزاه علت یې په کارونو کې پاتې راتلل نه، بلکې نور سیاسي عوامل لري. د دې په دې اړه یې د شینکۍ کړوخیل نظر پوښتلی.
د سټ جنراتورونه چې ایران د دې چې زموږ اکثره قراردادونه مثلا ایران ته روان دي، زموږ د مشاور د وزیر صاحب یو کاناډایي ایران الاصل د نن زموږ د دې او بو د سنجونو قراردادي کمپنۍ و ایرانی کمپنۍ نه فکر کوم چې نه تنها چې موافقت نشته، په دې کې ډېر لوی ستونزې دي چې واقعا د یو ملي ستونزې دي. زه نه پوهېږم چې ولې افغانستان وکیل صاحبان نن د افغانستان هغه ملي ګټې قرباني دي د اشخاصو کوي. په دې کې به سیاسي انګېزه څوک وي؟ آیا کوم وکیل چې امضا کړی غوښتي په خپله وزیر شي او که د خپل نی غالي کوته چې وځي شي؟ نو څه فکر کوم چې دا یو ملي مسله ده د افغانستان آبادی تل په افغانستان کې سرمایه ګذاري کول او برېښنا رسول د افغانستان کلو او باندو تاریخ زموږ خارونه نن تر اوسه باندې چاره دي. د کیسې سیاسي انګیزه نه، زه فکر کوم چې د دوباره کامیابیدل یا قناعت اصل اول د یو سیاسي حرکت په دې کې شدید کمپاین وشو، شدید فشارونه راوړل شو، تهدیدات وشو. دا یو سیاسي انګیزه ده چې د انسانانو ساتل او د افغانستان قرباني کول دا یو سیاسي انګیزه چې فقط یو څو نفر محدود ده نه ګټه اخلي.
عثماني صاحب، تاسو د ولسی جرګې د یو شمېر غړو من جمله د شینکۍ کړوخیل دغه څرګندونو په ارتباط څه وایي چې آیا اسماعیل خان د اوبو او انرژي د وزیر په توګه بریالی دی په خپلو کارونو کې، او آیا هغه ستونزې چې نن په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې موجود دي توانېدلی دی چې دغه ستونزې هوارې کړي؟
وګوره، یو شی حقیقت باید ومنو چې ټول وزیران هغه شی چې موږ غواړو، هغه څه چې د افغانستان خلک غواړي، هغه څه د دوی معضلات او مشکلات چې باید وارسي وشي، یا هم په خپل کار کې نه دي موافق. بله خبره، بعضې زموږ همسفیان داسې استدلال کوي چې بس اکثره قرارداد په دې ایران سره شوي دي. تاسې خپله به اورېدلې بوي چې هلته په جلسه کې دې مشخص ول بس په پروژه پروژو کې یو پروژه رسمي ده ایران سره قرارداد شوي ده.
عثماني صاحب، په مجموع کې د ټولو وزارتونو صحیح ناخوالې پکې موجودې دي او نیمګړتیاوې دي. راځو دغه صرف د اوبو او انرژي وزارت، اوبو او انرژي یو ډیر مهم وزارت ده چې برېښنوي صنعت هم وده نشي کولی، نور افغانستان په مختلفو برخو کې پرمختګ نشي کولی.
تمام د اسماعیل خان ټول اجرات په دوه ټکو باندې سرخیږي. یو دغه د پاره ولاړ سي دوی تخلغه بوریزه لري مصرف نه دي شوي د امنیت نشه بل موضوع دغه ده چې دوهمه وایي پیسې قواده کرکړه پیسې مو څه نه دي راکړې زه د کوم ځای کوم چې دا پولیسې ورکومه د شلاویات نفره یو سره څلوېښت نفر دده فرقت ته رایې ورکړې نو دا ټولو کلان ټوله نه په پوهېږي دا ټوله قطر بشر لاندې کړې دغه دېرش نفر چې رایې مخالفې در ده چې دغه دوی تر حق دي خو حتمن یو دلیل سره یو دلیل لشته یو قضاوت لشته او په قضاوتي به مسلي ده بسلک بده یو دوی درته وایم چې یو وزیر په افغانستان کې اوسه چې موږ غواړو په خپل کار موفق نه وي لیکن دا په دغه پروسه د ریسیلان نه معلوم شو چې دا یو څه پر حق دی یعنې ټول هغه دلایل چې دوی په هیواد کې روان وو په ریسیلا کې
شینکه کډو خیل یو موضوع چې د ولسی جرګې د غړو ترمنځ راڅرګندېږي هغه د وزیرانو په اړه یا د وزارتخانو په مسولینو په ارتباط باندې د نظر ډیر بیلوالی دی، یعنی یو مشترک نظر د ولسی جرګې د غړو ترمنځ نشته. مثلا په دې مسله کې مو ولیدل چې یو شمیر وکیلانو اسماعیل خان استهزاء کړ، اما ډیرو ورته مثبت رایه ورکړه یا د ډیرو وکیلانو قناعت حاصل کردم. ولی
په طالبان د افغانستان کې متاسفانه خو کافي معلومات په تاسف باندې چې موږ قانون انتخابات هیڅ وخت په هوای ځکل تعلیمي سند تجربه هیڅ وخت شرط یا شرایط نه دي ټاکلي. په همدې خاطر یې زیات قسم موږ لرو شاید کافي سواد هم برخورداره نه وي. یو مشکل د مشکل چې په افغانستان کې موږ پارلمان د احزاب په بنسټ باندې نه دی جوړ شوی، بلکې اشخاص په فرادي شکل باندې دننه شوي. 2019 کسان 2019 فکرونه لري. دریم دا چې په افغانستان کې متاسفانه په داخل د پارلمان کې سیاست چې زیاتره د ژبه او په سمت او په تنظیمونو باندې ولاړ ده، دا هم سبب دی کېږي چې وکیلان یې سره بل کړي دي. کله کله یو څه د متسم متاسف باندې د افغانستان ملي ګټو ته مهمه نه دي، خو د خپل قوم یا د منطقې یو وزیر شتون په یو وزارت کې مهمتره دا ده چې که افغانستان ورانېږي ابدې دي، دا مهمه نه ده وزیر څه بدلون ته بد حضور لري. همدارنګه نورې سیاسي ډلې تپلې، همدارنګه د منطقې ممالک دي چې دومره کافي سرمایه ګذاري په افغانستان کې خصوصا په پارلمان د افغانستان کې تر څو پرې وکړي چې د افغانستان ملي ګټې تامین نه شي. او همدارنګه قسم همداسې و پارلمان ته دوی ضرورت لري، همدارنګه همکاري ته ضرورت لري. همدارنګه د حکومت افغانستان هم کله چې وزیر سیاسي کې نو هر له هر بیت څخه د ګټه اخلي، حتی نو سیاسي او مالي فشارونه راوړي تر څو پورې کېده ورته سبا دیتا اماده کې چې وزیر صاحب خپل کرسي باندې کېږي. دا که دوی خپل حکومت ناکامي فرما او چې فکر کوي د پاره کومه معنی ده، نو دا ټول مختلف عوامل به سدي کېږي چې موږ چیرې هم نه کړی سو چې مثلا په یوه لار باندې ولاړ شو یا یوه مشترکه ژبه پیدا کړو. په تاسف باندې چې دغه سیستم دغسې جوړ شوی چې موږ تر اوسه پر وده کړی سو چې هم نظره اشخاص خصوصا په دې دوره کې ورسره پیدا یې کړو او څنګه یو شانته دریځ ولرو.
د ولسی جرګې غړي شینکی کروخیل و چې د ولسی جرګې له یو بل غړي سرور عثماني سره د ازادي راډیو په بحث کې خبرې کولې. دوی د افغانستان د اوبو او انرژي د وزیر اسماعیل خان د استیزاهیه غونډې پر جریان باندې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. او سم ګورو چې خلک عام خلک د کابل په واټونو کې په دې اړه څه نظر لري.
نو مې جاوید دې قرضی برق دې بل ملک را راغلی دې. من خپل وطن کې هیڅ د سکار نه ده شوی چې یا باندې برق جوړ شوی. حال دا چې د کونر دا سین چې دی پکې حد اقل چې هیڅ دې درې څلور بنده پکې جوړېدای شي سره د دومره کومکونو هغومره کار نه ده شوی چې باید شوی وي.
زمانو محمد سامی زمونږه بسه کابل کې برق پوره نشته ده. اعتراف کوي نشته. اول څه پر چرخي سالته برق نشته که دوش پی درش پی نی. زمونږه ډیر څه سننه نی کله مو سینه مونږه روان ده بهر خو مونږه دینه باند جوړوي نشو. ولې دا مونږه ول تاجکستان برق اخلو چیرې تاجکستان سره ازبکستان سره اوبد خراب شي مونږه مانه برق غکی او تر څو خبر مونږه بل چانه برق وړو سره غړ کسانو سیګ دی لپاره کار اسانه کړی دونه نو ریس باندې برق نشته.
نوم عبدالخلیل خلاص کله بیا یو ځای بارنه لري کابل پایتخت په کابل کې بارنه شته دي نور زست کنه کابل لري ول ایران ته ځي پاکستان ته ځي خارج کشور ته ځي بیا زنده وزارت او برق کار کړی نه دی چې کار کړی خو شین د مال میده کوم ځای کې معلومات شو دي چې دلته برق کار کړی دی بل کشور نه بار رول خپل موبایل لري خپل بارنه ده خو جوړې ده وزیر لیاقت نه لري.
د ازادي رادیو ماخامنۍ خبری مجله اوري.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي رادیو اوري.
په افغانستان کې میشت ایساف ځواکونه وایي چې دوی به په هیواد کې د مشکوکو وسلوالو مخالفینو نیولو ته دوام ورکړي. دوی دا خبره د افغانستان د ملي امنیت د شورا د پریکړې په ځواب کې کوي چې ویلي دي نور نو بهرني ځواکونه په افغانستان کې د چا د نیولو او بندي کولو حق نه لري. له کابله د احمد زبیر ژمن په راپور کې په دې اړه نور تفصیل لرو.
په داس حال کې چې د افغانستان جمهوري ریاست یو ځل بیا د بهرنیو عسکرو لخوا د کسانو نیول او زنداني کول د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کول وبلل، ایساف ځواکونه د مشکوکو مخالفینو نیول د جګړې یو اړتیا بولي. د ایساف ځواکونو ویان ګوینتر کاتس په کابل کې خبريالان ته وویل ایساف باید د وسلوالو مخالفینو د نیول کېدو په صورت کې هغوی د جګړې له ډګره وباسي.
That you need to
تاسو ټول په هیګی چې کله تاسو یو یاغي ونیسي نو د دې لپاره چې د جګړې لړګړی و باسي باید توقیف کړی. ایساف بل افغان ملي امنیتي ځواکونو سره په ګډه د ته ادامه ورکړي چې د جګړې لړګړی یاغیان و باسي. دوی به پر فشار راوړلو ته ادامه ورکړي. دوی به د ته ادامه ورکړي چې هغوی د جګړې لړګړی و باسي.
خغلی کاتس دغه سرګندونې په یو خبری کانفرنس کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا د هغې پریکړې په غبرګون کې وکړې چې ویلي دي نور بهرني عسکر په افغانستان کې د کسانو د نیولو او زنداني کولو حق نه لري. جمهور رئیس حامد کرزی د شنبې په ورځ د ملي امنیت شورا او د ملي امنیت عمومي ریاست ته په دې اړه د تحقیقاتو امر هم وکړ چې وګوري برېټانوي ځواکونه خو به په افغانستان کې توقیف ځایونه نه لري. افغان حکومت دغه اقدام د برېټانیا د دفاع وزارت د پریکړې په غبرګون کې کړی چې ویلي دي نور به افغان حکومت ته سکون سپاري. برېټانوي چارواکي د دې کار دلیل په افغان زندانونو او توقیف ځایونو کې د زندانیانو شکنجه بللې ده. په عین وخت کې جمهور رئیس حامد کرزی د زندانیانو د ستونزو د هواري لپاره یو نوی حکم صادر کړی دی. په حکم کې له نورو مسایلو سربیره لارښوونه شوې چې د زندانیانو د دوسیو د فیصله کېدو بهیر دې ګړندی شي او جنایي پولیس او د استخباراتو مامورین دې په تحقیقاتو کې د شکنجه مخنیوي وکړي. د یک شنبه په ورځ د ملي امنیت شورا وویل د بهرنیانو لخوا د کسانو نیول او زنداني کول د افغانستان د ملي حاکمیت نقص کول دي او افغانان به د ملي حاکمیت د تر پښو لاندې کېدو په صورت کې له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو اجازه ورنکړي.
د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله او ریقدر منوریدونکو تاسو کولای شئ چې دا او نور راپورونه د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې کې هم وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د انټرنیټ باندې پته ده. او سم یو بل موضوع، د افغانستان د وزیرانو شورا د انتخاباتو د قانون مسوده تصویب کړي او ټاکل شوی ده چې د یوې اونۍ پترڅ کې ولسی جرګې ته وسپارل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر چې نن د دې کمیسیون د دارالانشا د رئیس د معرفي په غونډه کې خبرې کولې، د دې اقدام د هر کلی ترڅنګ وویل دوی د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په اړه هم یوې موافقې ته رسیدلې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا نوی مشر د شفافو او عادلانه انتخاباتو ډاډ ورکړ، خو ویل چې حکومت او اړوند ادارې باید همکاري ورسره وکړي. د موضوع تفصیل له کابله د ازادي رادیو د خبريال اسدالله لودین په راپور کې واوري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر د وزیرانو شورا لخوا د انتخاباتو د قانون له تصویبېدو هرکلی وکړ او دای هم وویل چې دوی د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په صلاحیتونو کې بدلون راوستلی دی. د دغه کمیسیون مشر فضل احمد مانوي د دوشنبه په ورځ د کمیسیون د دارالانشا د مشر د معرفي کېدو په غونډه کې وویل چې د یوې نوې پریکړې له مخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون واک محکمې ته سپارلی دی. مانوي وویل چې اوس د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوه بهرنیانو موجودیت هم دوی ته کوم خاص اهمیت نه لري.
این دو خارجی که به مطبوعات رسانه بسیار مهم بوده به کمیسیون
دای وای دا دوه بهرنیان چې رسنې ته ډیر مهم دي مونږ ته دومره اهمیت نه لري. مونږ په یوې ګډه پریکړه سره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ریښه بدل کړه. مونږ انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدو واک محکمې ته وسپاره. محکمه به په خپلو تشکیلاتو کې یو انتخاباتي محکمه جوړوي او د انتخاباتي شکایتونو قضایا او ته رسیدګي کوي. نور د دوه بهرنیانو موجودیت او دا چې څنګه دوی وټاکل شي لمان زولاړل که څه هم ولسی جرګې له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دو بهرانیانو موجودیت تصویب کړی وو، خو مشرانو جرګې او خپل ولسمشر حامد کرزی د دغو بهرانیانو له موجودیت سره جدي مخالفت وښود. ولسمشری مانی وایي دوی په راتلونکو انتخاباتو کې د نړیوالو څارونکو له موجودیت سره مخالفت نه لري، خو په دولتي او رسمي چوکاټ کې د بهرانیانو موجودیت د ملي حاکمیت په خلاف بولي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا نوی مشر ډاډ ورکړ چې راتلونکي انتخابات به شفاف او عادلانه وي، خو په دې شرط چې اړوند ارګانونه ورسره نږدې همکاري وکړي. ضیاءالحق امرخیل چې د دوشنبې په ورځ رسمن خپله دنده پیل کړه، له امنیتي ارګانونو څخه د جدي همکاریو غوښتنه وکړه.
ملت د افغانستان دې ته حاضر دی چې په راتلونکو ټاکنو کې برخه واخلي، اما باید زمینه ورته مساعد شي. د زمینی مساعدولو لپاره ټاکنو خپلواک کمیسیون په تنهایی باندې کار نشي کولی. حکومت باید ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي. من د مراکزو امنیت ته ضرورت لري چې باید امنیت ونیول شي. د موادو انتقالات ته ضرورت لري چې باید موادو انتقالات ته امنیت تامین شي. موږ د کارمندانو امنیت ته ضرورت لري، او موږ د انتخاباتو هغه مهم ترین او تاریخ ترین ورځې ته ضرورت لري چې باید امنیت تامین شي.
ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د 1993 کال د حمل په 14مه نیټه ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه انتخابات ډیر مهم بولي، ځکه چې د دوی په خبره یو نوی سیاسي څېره د افغانستان د جمهور رئیس په توګه واک ترلاسه کوي. د سیاسي بدلون ترڅنګ په هیواد کې پوځي بدلون هم هغه څه دی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خبره انتخاباتو ته اهمیت ورکوي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو ماخامنه خبری مجله اوري. ټاکل شوی ده چې د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو په بروکسل کې د افغانستان په اړه د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه جوړه شي. په افغانستان کې د ناتو مسؤل چارواکي وایي چې ناتو به په دې غونډه کې په افغانستان کې د خپلو بیلابیلو پروګرامونو په اړه خبرې اترې او بحثونه وکړي. د ناتو د ملکي استازي وایاند نن په کابل کې وویل چې دا غونډه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده، خو دا چې په ځانګړي ډول پر کومو مسایلو خبرې پکې کیږي په دې اړه راپور لرو، چې دا راپور به د ازادي رادیو د سبا ورځې په پروګرام کې واوري. اوس سمدستي یو بل راپور درکو. په داسې حال کې چې د پښتو ژبې د شاعر، لیکوال او ژورنالیست شرار سپی روغتیایي وضعیت په ناوړه حالت کې دی. کورنۍ له افغان حکومت څخه غواړي چې د ده په درملنه کې مرسته وکړي. شرار سپای نږدې څلور اونۍ مخکې په کابل کې په خپل کور کې د ګاز د ډبې په چاودنه کې ټپي شو چې اوس د درملنې لپاره پاکستان ته وړل شوی. خو د کورنۍ غړي وایي چې په پاکستان کې هم ډاکټران د دې له درملنې عاجز دي او دای باید کوم بل هیواد ته واستول شي. د رحمت الله افغان په راپور کې په دې اړه نور معلومات واوري.
شرار صافی له څو اونۍ راهیسې د پاکستان په یو روغتون کې د سوځېدو له امله په ناوړه روغتیایي حالت کې پروت دی، او ډاکټران وایي چې په پاکستان کې هم درملنه ناشونې ده. د هغه ورور پر ولسمشر حمید کرزي غږ وکړ چې د شرار صافی د درملنې لپاره دی بیړنۍ مرسته وکړي. د شرار صافی ورور محمد صافی د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې صافی جدي پاملرنې ته اړتیا لري.
خارج
ورکړ شویو معلوماتو له مخې د شرار صافی کورنۍ اوس مهال دومره اقتصادي توان نه لري چې د ده د درملنې او یا هم کوم بل هیواد ته د ده د انتقال لګښت پوره کړای شي. د ولسمشر فرهنګي سلاکار زلمی هیواد ملوای چې د شرار صافی له سوځېدو وروسته یې ورسره 100,000 افغانۍ مرسته کړې. هغه زیاته کړه حکومت تیار د هر ډول مرسته چې له وسه کېږي ورسره وکړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال غلام نبی فراهی د هغه په ټپي کېدو ژوره اندېښنه وښودله او ویل چې سر له وسه به په اسلام آباد کې د افغان سفارت مطبوعاتي اتشې ته سپارښتنه وکړي چې د هغه پوښتنې ته لاړ شي.
او زه د اطلاعات فرهنګ وزارت استازیتوب باندې کوشش کوم چې د دوی ادرس په روغتون کې پیدا کړم. هغه څه امکانات چې موږ سره موجود دي خصوصا په مالی لحاظ چې دوی به طبعا ضرورت ورته لري د دوی سره مرسته او کومک وکړو او هلته به زه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د فرهنګي آتش چې په سفارت کې موجود دی همدا اوس به د صحت په خاطر باندې خبرې ورسره وکړي او څه امکانات چې موږ سره موجود وي هغه به ورور
هغه زیاته کړه په هر ممکنه لارو چارو به غور وکړي تر څو د شرر صافي ژوند وژغورل سي یو شمیر افغان فرهنګیانو په کم شمیر کې پیسې ټولې کړې وې تر څو شرر صافی د درملنې لپاره هندوستان ته ولیږي خو د هغه د کورنۍ غړي وایي چې په پاکستان کې ورته ډاکټرانو ویلي دي چې باید د ښې او دوامدارې درملنې لپاره هغه اروپا ته یوړل سي
قدرمنو اوریدونکو د دې ماښامنۍ خبري مجلې راپورنه همدومره و زه احمد تکل له تاسو اجازه غواړم او د سټوډیو جاوید نعیمی تسپارم چه بل نیم ساعته خبری مجله تستولنده کلید.
تشکر تکل صاحب از شما سلام عرض میکنم شما همه تان بخیر شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 دقیقه به وقت کابل شد من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما میشنویم که محمد اسماعیل وزیر انرژی و به افغانستان از مجلس استیضایه ولسی جرگه موفق به درآمد در کنار این آیسف گفته که به بازداشت مخالفین مصالح دولت افغانستان ادامه خواهد داد. گزارشات تا دقایق بعد پیش از هم سرویس خبری این ساعت را بشنیم که احمد جعفر احمدی پیشکش میکند.
اکثریت اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز با ادامه کار وزیر انرژی و آب این کشور موافقت کردند. نشست وزیران دفاع ناتو در این هفته در بروکسل را اندازی می شود و در پاکستان امروز دانش آموزان یک مدرسه اعتراض کردند. سلام این هم مشروع خبرها وزیر انرژی و آب افغانستان امروز پس از شرکت در نشست استیضاحیه ولسی جرگه توانست قناعت اکثریت وکیلان را حاصل کند عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نتیجه جلسه امروز را این گونه اعلام کرد
از جمع 173 32 کار سرخ 141 سبز است 32 سرخ 141 سبز بناهم به جوابات جناب وزیر انرژی آبرق و کلا قانی شدند
آنچه تصمیم اسماعیل خان جهت توزیع اسلحه برای طرفدارانش خوانده شده یکی از دلایل استیضاح وی عنوان شده است تفصیل بیشتر تا دقایق دیگر وزیران خارجه ناتو در این هفته در بروکسل مرکز بلژیم گرده هم می آیند و در مورد افغانستان بحث می کنند. دومینیک مدلی سخنگوی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل در این مورد صحبت کرد و چنین گفت.
با روزهای سه شنبه و چهار شنبه کنفرانس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در مرکز بلژیم در بروکسل برگزار می گردد. در این نشست نمایندگان 50 کشور در مورد ماموریت فعلی ایساف در افغانستان گفتگو می کنند. در این کنفرانس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو روند سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان را نیز بررسی کرده و در آن روی حمایت از نیروهای افغان پس از سال 2014 میلادی بحث می گردد.
در این مورد هم تا لحظات دیگر به تفصیل خواهید شنید. این هم مهمترین های منطقه و جهان دانش آموزان یک مدرسه در پاکستان امروز سرک ها در شهر کراچی را مسدود کردند و موترها را آتش زدند. این اعتراض پس از آن صورت گرفت که مولانا محمد اسماعیل یک ملای ارشد صبح امروز در این شهر کشته شد. پلیس گفت مولانا اسماعیل استاد مدرسه احسن العلوم هنگامی که به سوی مدرسه می رفت از سوی افراد مصالح ناشناس هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد. مولانا زربلی مدیر مدرسه احسن العلوم در صحبت با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی در مورد کشته شدن این استاد مدرسه چنین گفت.
طبق معمول او صبح امروز از خانهش بیرون شد و در راه مدرسه در حرکت بود که مادرش هدف حمله قرار گرفت و در نتیجه وی کشته شد.
در یک تحول دیگر مربوط به پاکستان، پلیس این کشور میگوید در حمله بمی در حومه شهر پشاور امروز دو افسر پلیس کشته شدند. جاوید خان یک مقام پلیس پشاور در صحبت با خبرگزاری رویترز در مورد این حمله چنین گفت.
کوئی پونه 8 بجے صبح ہو چکا ہے۔
این حمله حوالی 7:45 صبح به وقوع پیوست. دو تن از افسران ما، یک جگلن و یک ساتنمن کشته شدند، یک ساتنمن دیگر و یک راننده زخمی گردیدند.
رئیس پیشین اداره زمینشناسی و منابع معدنی قرغزستان به اتهام فساد دستگیر شده است. کمیته دولتی امنیت ملی قرغزستان امروز دوشنبه گفت که یوچکن تاشبیوف به روز جمعه دستگیر شد. او به سوی استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای و دادن مجوز غیر قانونی برای صادرات منابع معدنی متهم است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز پس از دیدار با همتای چکیش در یک نشست خبری مشترک با وی حضور یافت. هیلری کلینتون که در اولین توقف مسافرت اروپاییش به شهر پراگ مرکز جمهوری چک رسیده، در این نشست گفت:
امنیت انرژی و تنوع انرژی از موضوعات هستند که در صدر پالیسی های خارجی ما در سراسر جهان قرار دارند. این تنها در مورد اروپا نیست و یقینا در مورد جمهوری چک هم نمی باشد.
انتظار می رود مقام های امریکایی از چک بخواهند که وابستگی خود را به منابع انرژی روسیه کاهش بدهند و بریتانیا، فرانسه و سویدن از تصمیم اسرائیل مبنی بر ساختن 30,000 خانه جدید در ساحل غربی اعتراض می کنند. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل امروز گفت سفیران اسرائیل در پاریس، استکهلم و لندن فرا خوانده شدند تا در مورد این تصمیم اسرائیل شکایات مقام ها را بشنوند. پایان خبرها.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 6:36 دقیقه به وقت کابل شد و در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات برایتان خواهیم گفت. اظهارات وزیر انرژی و آب افغانستان قناعت اکثریت اعضای ولسی جرگه افغانستان را امروز فراهم کرد. در این مورد با دو عضو ولسی جرگه صحبت هایی داریم. نیروهای آیسف می گویند که به بازداشت مخالفین مسلح در افغانستان ادامه می دهند. نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو با بحث روی افغانستان در بروکسل برای دو روز برگزار خواهد شد. شمار از اعضای ولسی جرگه و تعداد از کارشناسان در مورد نشست مشترک علمای افغانستان و پاکستان ابراز تردید کردند. اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان از حکومت خواسته تا به تمامی دوسیه‌های افراد متهم به قتل و خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی کند.
کمیسیون‌های متعدد ایجاد شد، کمیسیون‌های تحقیق، اما متأسفانه نتایج تحقیق اعلام نشد. قتل‌ها صورت گرفت اما هیچ کسی به اتهام قتل این خبرنگاران بازداشت نشد.
سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت می‌کنم که ما را همراهی کنید. محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان از مجلس استیضاحیه ولسی جرگه افغانستان امروز موفق به درآمد. آقای اسماعیل به دلیل اظهاراتش در مورد ایجاد شورای مجاهدین، مصرف نکردن مقدار لازم بودجه انکشافی، عدم توازن در پروژه های وزارت انرژی و آب به سطح ولایات و سایر انتقادها به استیضاح کشانیده شده بود. اظهارات آقای اسماعیل قناعت اکثریت اعضای ولسی جرگه را امروز فراهم ساخت. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
پاسخهای محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان در جلسه استیضاحیه ولسی جرگه مورد پذیرش نماینده های مردم قرار گرفت و وی در سمتش باقی ماند. آقای اسماعیل به دلایل مختلف از جمله اظهارات او در مورد ایجاد شورای مجاهدین، عدم مصرف بودجه انکشافی در سالهای گذشته، نبود شفافیت در قراردادهای مربوط به وزارت انرژی و آب، دادن بیشتر پروژه ها به شرکت های ایرانی، عدم توازن در تطبیق پروژه ها در ولایات و چند موضوع دیگر مورد استیضاح قرار گرفت. وزیر انرژی و آب افغانستان پس از پرسش‌ها و انتقادهای تند وکلا گفت که علت استیضاح او مسائل کاری نه بلکه اهداف دیگر داشت.
بیشتر سببی که به اینجا آمدم و یقین دارم که تنها مسئله اجتماع بزرگی که از مردم حوزه جنوب غرب در ولایت هرات به تاریخ دی عقرب دایر شده بود، وسیله شد که ادعی از خواهران و برادران ما حساس بسازه و از ما بیشتر پرسان بکنم و در این زمان سوالات بعدی هم زمینه شد.
محمد اسماعیل همچنان گفت که در حال حاضر کار احداث 5 بند آب برای تولید برق در بخش‌های مختلف کشور ادامه دارند که از این میان فقط کار ساخت یک آن به یک شرکت ایرانی سپرده شده است. با گفته آقای اسماعیل کار بسیاری از پروژه‌های مربوط به وزارت انرژی و آب به علت نبود بودجه کافی و نامنی‌ها به تعویق می‌افتند، اما وی در این حال تأکید نمود که با وجود این مشکلات کار ده‌ها پروژه ادامه دارند. شماره از اعضای ولسی جرگه می گویند وزیر انرژی و آب در چند سال گذشته کمتر از 30% بودجه انکشافی این وزارت را به مصرف رسانیده و نیز آقای اسماعیل را به راه‌اندازی تبلیغات بر ضد نظام و توزیع غیر قانونی سلاح متهم کردند. محمد نعیم حمید زیلالی یکی از این وکیلان:
شما چون این موضوع ای را در مورد آمادگی ها پس از سال 2014 مطرح می کنید و والی هرات هم تایید نموده که شما هزاران میل سلاح را در ولایت هرات توزیع کرده اید. دلیل این که شما سلاح توزیع می کنید چی است؟ آیا این کار افغانستان را با بحران روبرو نمی سازد؟
اما محمد اسماعیل تمام اتهامات علیه خودش را رد کرد که گویا برخلاف حاکمیت ملی سخن گفته و یا هم دست به توزیع غیر قانونی سلاح زده است. آقای اسماعیل گفت که وی در سخنرانیش در اجتماعی در ولایت هرات به حمایت از حکومت رئیس جمهور کرزی تلاش کرده تا نگرانی های مردم پس از سال 2014 را برطرف سازد. وزیر انرژی و آب افغانستان پذیرفت که کار بالای بندهای برق کجکی، مچلغو، گمبیری و چند بند دیگر آغاز نگردیده، اما گفت تطبیق این پروژه های بزرگ نیاز به میلیاردها دلار، زمان کافی و امنیت دارد. در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه از میان 173 تن از وکلای حاضر 141 تن آنان اظهارات آقای اسماعیل را قناعت بخش خواندند و به این ترتیب وی به عنوان وزیر انرژی و آب باقی ماند.
از اجلاس امروز ولسی جرگه افغانستان شنیدین. بانک مخالفت ها با ادامه کار محمد اسماعیل رئیس وزیر انرژی و آب ادامه داشت، اما ولسی جرگه چطور به نفع آقای محمد اسماعیل تمام شد؟ ساعت پیش با دو تن از اعضای ولسی جرگه در همین مورد صحبت داشتم، نظیر احمد حنفی و خانم شکریه بارکزی. در ابتدا از آقای حنفی پرسیدم که چطور شد رأی گیری امروز به نفع آقای اسماعیل خان تمام شود. قاضی حنفی در مورد میگوید:
اگر قناعت بخش نبود، از 173 نفر که تعدادی 33 نفر مخالفت کردن جمع کثیر تایید کردن بر اساس چی بود؟ واقعا اسماعیل خان در ابعاد مختلف در پلانها، در برنامه‌ها، در رازکارهای آینده کشور، حتی پلانهای 10 ساله و 14 ساله داشت. یک آدمی که همه وقت خود در کارها و پلانها و عملا در انسجام امور و در آنچه را که مردم مشاهده داشتن نام برد، از هر ولایت و کلا بودن، گفت در ولایت شمایی، در ولایت شمایی، در فلان ولایت کجا ما فلان یا چند روز بعد افتتا دارین. بینن در راستای خدمات خوشکی نیست که همه را تایید کردن، اما اظهاراتی که در هرات داشت او هم تثبیت شد که او به عنوان یک جمع مجاهدین در پهلوی نظام برای خود برای مردم و حکومت باشند، نه به معنی تشدد و برای داشتن سلاح. آنانی که از اوائل بحث را داشتند به نوع خلاف و مخالفت میکردند، یا نسبت به قضیه خوب درست آگاه نشده بودند، اسناد در دستشان داشتند، افواهات که والی هرات یک خیانت بگم یا جنایت بگم که ور تقلب کرد، و امروز حتی در پشت سر این وقت که آقای لاله یعنی کاغذها را دید که تقلب والی و اصلش ثابت است و ایویل او فریاد میکشید، در همه حال در همه اسناد و همه ثبت ها تایید بود. اختشاشات را بعضی ها آگاهانه و بعضی هم ناآگاهانه ساختند. بنابراین پارلمان بر اساس آنچه را که شنیدند و دیدند پیش رو این بود تایید کردن و قناعت بخش شد. ولی ما هم نسبت به قضیه دوستایی بودیم که شنیدیم و کسایی بودیم که شنیدیم و فهمیدیم که قناعت.
بله، بریم به خانم بارکزی که یکی از کسانی بودند که با ادامه کار محمد اسماعیل رئیس وزیر انرژی و آب افغانستان موافق نبودند. خانم بارکزی، شما را خوش آمدید میگیم به برنامه ما. بحث ها در مورد اسماعیل خان از مدت ها ادامه داشته، چطور شد که رای گیری امروز به نفع وزیر انرژی و آب افغانستان تمام شد؟
تشکر. وقتی که در پارلمان ها اصول به عنوان یک معیار قرار داده نمیشه و وقتی که وزرا از کارکرد خود مسئولیت ندارن و 55 دقیقه سخنرانی خود وقف صفت و خودستایی خود میکنن که اصلا ارتباط با مسائل کاریشان نداره. و زمانی که وکیل صاحب ما بسیار متاسف است و متعجب میکنم که چگونه وکیلا تانستن با مشکلات اساسی ولایتی خود اینا چشم پوشی کنن. و دوستان اشاره کردن که ما اسناد شواهد نداشتیم، کدام سند دیگه میتونه معتبرتر از بودیجه باشه و سند قطعی باشه که یعنی مصارف است. اما متاسفانه امروز چند خطی اساسی صورت گرفت و فراموش نکنید که ما در برابر یک وزیری که رنگ‌فانار قرار داشتیم، نه در برابر یک وزیری که هیچ نوع‌های نظامی نداشته باشه. اولا در اولین بار لیست کسانی که اسماعیل خان به استیزا کشانده بودند در تالار عمومی به قرائت گرفته شد که در جریان 7 سال کار ما در پارلمان ما تجربه همچی یک پروسیجر نداشتیم.
شکریه بارکزی و نظیر احمد حنفی، دو تن از اعضای ولسی جرگه افغانستان را از کابل با خود داشتیم. گزارش های خبری ما ادامه دارد، لطفاً ما را همراهی کنید.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و بموقع.
نیروهای آیسف میگویند که به بازداشت مخالفین مسلح دولت در افغانستان ادامه میدهند. آیسف این موضوع را در عکس العمل به فیصله شورای امنیت ملی افغانستان ابراز کرده است. بر اساس این فیصله نیروهای بین المللی حق ندارند تا کسی را توقیف و یا زندانی کنند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر از کابل.
در حالی که حکومت افغانستان بازداشت و زندانی ساختن افراد را از سوی نیروهای بین المللی نقض حاکمیت ملی خوانده و بر منع آن تاکید می‌ورزد، نیروهای آیسف بازداشت مخالفین مشکوک در جریان جنگ را امر ضروری می‌دانند. گوینتر کتس، سخنگوی نیروها، به روز دوشنبه در کابل گفت آنان مجبورند مخالفین مسلح را در میدان جنگ بازداشت کنند.
شما همه می دانید زمانی که یک جنگجو گرفتار می شود باید از میدان جنگ بیرون آورده شده و توقیف گردد. نیروهای آیسف این امر را مشترکاً با نیروهای افغان ادامه خواهند داد و جنگجویان را از میدان جنگ بیرون خواهند کرد. آنان بر وارد نمودن فشار بر مخالفین ادامه خواهند داد تا آنها از جنگ دست بکشند.
آقای کتس این اظهارات را در عکس العمل به فیصله شورای امنیت که در آن گفته شده است نیروهای بین المللی حق داشتن زندان در افغانستان را ندارد ابراز داشت. رئیس جمهور کرزی در جلسه اخیر شورای امنیت ملی به مسئولان این شورا و ریاست عمومی امنیت ملی وظیفه سپرده است که در مورد موجودیت توقیف‌خانه‌های نیروهای بریتانیایی در افغانستان تحقیق نمایند. حکومت افغانستان این اقدام را پس از آن اتخاذ کرد که وزیر دفاع بریتانیا گفته است که پس از این افرادی که از سوی نیروهای بریتانیایی در افغانستان بازداشت می شوند به نیروهای امنیتی افغان سپردن نشوند. مقام های بریتانیایی دلیل این کار را شکنجه و نقض حقوق زندانیان در زندانهای افغانستان خواندند. در عین حال رئیس جمهور کرزی جهت حل مشکلات زندانیان نیز حکمی را صادر نموده است. در این حکم گفته شده که روند تحقیق دوسیه های زندانیان سری گردند و از شکنجه در جریان تحقیقات جلوگیری گردد. از سوی دیگر شماری از کارشناسان تاکید می کنند که برای حل این معضله وضعیت زندان ها در افغانستان بهبود پیدا کنند و روی تعهدات امضا شده با نیروهای بین المللی دوباره غور صورت گیرد. جنرال عبدالواحد طاقت یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
ما چندین مرتبه طرح در رابطه با زندان ها داده ایم. وضعیت آنها را بهتر ساخته مثل کشورهای پیشرفته و یا در حال انکشاف بسازند، حداقل طوری که محل تربیت باشند نه محل شکنجه. وقتی این امر عملی گردد ما می توانیم برای امریکا و انگلستان قناعت بدهیم و بگوییم که زندان های افغانستان محل تربیت است نه مدرسه جنایات و بعداً آنها حق ندارند در افغانستان زندان داشته باشند.
مسئله بازداشت و زندانی شدن افراد مسئله است که میان حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا نیز حل نشده باقی مانده است. اما چند روز قبل رئیس جمهور کرزی با ارسال نامه به همتای آمریکاییش باراک اوباما به سپردن کامل مسئولیت های زندان بگرام تاکید کرد.
از اظهارات تازه نیروهای آیسف در کابل شنیدین. این اظهارات به دنبال تصمیم دیروز شورای امنیت ملی افغانستان صورت می‌گیرد. بر اساس این فیصله نیروهای بین المللی حق ندارند تا کسی را توقیف و یا زندانی کنند. در افغانستان این موضوع مطرح شده اما در بروکسل قرار است مسئله افغانستان در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو مورد بحث قرار گیرد. دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان نیز در این نشست شرکت میکند. سخنگوی ملکی ناتو امروز در کابل گفت اعضای ناتو در این نشست دو روزه که از فردا آغاز میشود روی مسائل مختلف مربوط به افغانستان بحث میکنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شورای وزیران افغانستان مسوده قانون انتخابات را تایید کرد و قرار است این مسوده جهت تصویب به ولسی جرگه فرستاده شود. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در نشستی که به هدف معرفی رئیس دارالانشای این کمیسیون برگزار شده بود، از این اقدام شورای وزیران استقبال کرد و گفت که در مسوده قانون صلاحیت‌ها و تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات نیز یک سلسله تغییرات به میان آمده است. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات از اقدام شورای وزیران مبنی بر تصویب قانون انتخابات استقبال کرد. همچنان مقام های این کمیسیون میگویند که یک سلسله تغییرات در مسوده قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات به میان آمده است. فضل احمد منوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات به روز دوشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت به اساس فیصله اخیر صلاحیت کمیسیون شکایات انتخاباتی به یک محکمه واگذار شده است. آقای منوی همچنان گفت که پس از این حضور دو خارجی در کمیسیون سم شکایات انتخاباتی اهمیت خاص ندارد.
این دو خارجی که به مطبوعات رسانه‌ها بسیار مهم بوده به کمیسیون مستقل انتخابات بسیار مهم نبوده. البته کمیسیون شکایات انتخاباتی را ما به اتفاق از ریشه تغییر دادیم، به این معنا که صلاحیت رسیدگی و شکایات انتخاباتی را به محکمه واگذار ساختیم که محکمه در چوکات تشکیلات خود محکمه انتخاباتی را بسازد و قضای از طرف محاکم رسیدگی شود. دیگه بحث خارجی و چگونه گزینشش باشه و ترکیب چگونه باشه همه این موضوعات دیگه منتفی است.
با آنکه پیش از این ولسی جرگه موجودیت دو تن از خارجی ها را در کمیسیون سم شکایات انتخاباتی تصویب کرده بود، اما مشران و جرگه و رئیس جمهور حامد کرزی با حضور این دو تن شدیداً مخالفت کردند. ریاست جمهوری میگوید که با نظارت خارجی ها از جریان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مخالفت ندارند، اما حضور آنان در کمیسیون سم شکایات انتخاباتی خلاف حاکمیت ملی این کشور میباشد. در این حال رئیس جدید دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات اطمینان داده است که انتخابات آینده شفاف و عادلانه برگزار خواهد شد، اما به شرط اینکه ارگان‌های مربوط با آنان همکاری‌های لازم را انجام دهند. ضیاءالحق امرخیل که به روز دوشنبه رسماً کارش را در این کمیسیون آغاز کرد، خواهان همکاری جدی نهادهای امنیتی کشور شد.
مردم افغانستان حاضرند که در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک نمایند، اما باید زمینه برای آنان مساعد گردد و این زمینه را تنها کمیسیون مستقل انتخابات مساعد ساختن نمیتواند. حکومت باید این کمیسیون را همکاری نماید. مراکز رایدهی ما به امنیت نیاز دارد. انتقال مواد انتخابات به ولایات تامین امنیت نیاز دارد. کارمندانی که در بخش انتخابات کار میکنند نیز به امنیت نیاز دارند و در مجموع روز انتخابات که یک روز تاریخی برای مردم افغانستان است نیز به تامین امنیت نیاز دارد.
انتظار میرود انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی در 16 عمل سال 1393 هجری شمسی برگزار گردد. کمیسیون مستقل انتخابات برگزاری انتخابات را برای افغانستان مهم می داند. هرچند مقام های این کمیسیون و ریاست جمهوری افغانستان از برگزاری به موقع این انتخابات اطمینان می دهند، اما مشکلات امنیتی هنوز هم به عنوان یک مشکل بر سر راه این انتخابات باقی مانده است.
شش و 53 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شما را از اعضای ولسی جرگه و آگاهان امور سیاسی در مورد برگزاری نشست علمای دینی افغانستان و پاکستان دیدگاه های متفاوت دارند. شما را از آنها به نتایج مثبت این نشست ابراز تردید کردند. قرار است نشست به شرکت علمای دینی افغانستان و پاکستان و شما را از کشورهای دیگر در ماه دلو امسال در کابل برگزار شود. لیزا حیدری در کابل همین موضوع را دنبال کرده است.
کابل و اسلام آباد سرگرم آمادگی ها برای برگزاری نشست بزرگ به اشتراک علمای دینی از کشورهای منطقه می باشند. در این حال شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان و برخی از آگاهان امور به نتایج این نشست به دیده شک می نگرند. انجینیر محمد یونس فکور آگاه مسائل سیاسی می گوید که جنگ افغانستان سابقه مذهبی ندارد، بلکه این جنگ از سوی کشورهای همسایه تعمیل شده است. به باور آقای فکور برای از میان داشتن این جنگ نیاز به همکاری کشورهای منطقه و جهان می باشد.
اگر این یک جنگ مذهبی و دینی می بود، طبیعی است که علما برای آن راه پیدا می کرد. من فکر نمی کنم که این یک جنگ دینی و مذهبی باشد. در جنگی که گروه های افغانی وجود دارد، به خاطر قدرت سیاسی است و دوستان منطقیشان هم به خاطر این که موقف خود را در افغانستان محکم کنند، که راه حل را علمای دین دریافت کنند.
در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند که اگر افغانستان و پاکستان علمای دین را به گونه واقعی دور هم جمع نمایند، ممکن این نشست نتیجه در پی داشته باشد. کمال ناصر اصولی یک عضو این جرگه می گوید که باید افراد در این نشست حضور یابند که به مشکلات موجود در منطقه سیاسی برخورد نکنند.
موثریت این جلسه در جامعه می باشد. در صورت که علما برخورد سیاسی نکنند و قانون الهی و احکامی که در رابطه به حکومت داری در قرآن آمده است برای روشن ساختن از آن مردم باید بکنند، و اگر علمای راستین در این جلسه حضور داشته باشند، برای مردم افغانستان این جلسه مؤثر تمام می شود.
فکر کنم که افغانستان خلق دو پرابده مؤثر آورده.
قرار است که جلسه مشترک عالمان دین افغانستان و پاکستان و یک تعداد از کشورهای دیگر در روزهای اول ماه دلو سال روانه شمسی در کابل برگزار گردد. به اساس معلومات وزارت خارجه و شورای سرتاسری عالمان افغانستان، در این جلسه روی ختم جنگ و پروسه صلح در افغانستان به صورت می گیرد. در گذشته نیز روی این موضوعات میان عالمان دین و بزرگان قومی افغانستان و پاکستان گفتگوهای صورت گرفته بود، اما گفته می شود که این نشست ها نتیجه مثبت در پی نداشته است. اما معاون شورای سرتاسری علمای افغانستان می گوید که علمای دین در برقراری صلح نقش مهم را بازی کرده می توانند. عالمی بلخی می گوید که عالمان دین افغانستان و پاکستان در این نشست از مخالفین می خواهند تا دست از جنگ و مخالفت بکشند و به پروسه صلح بپیوندند. برخی از کارشناسان دیگر افغان نیز به این باورند که جنگ افغانستان ریشه مذهبی دارد و در سالهای اخیر فتوای علمای پاکستانی به خاطر تشویق مردم به جنگ در این کشور تأثیر داشته است.
از اظهارات شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان آگاهان امور سیاسی در مورد برگزاری نشست مشترک علمای دینی افغانستان و پاکستان شنیدین. و گزارش اخیر ما در این مجله خبری که اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان از حکومت میخواهد تا به تمامی دوسیه های افراد متهم به قتل و خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی کند. یک مسئول این اداره امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که در چند سال گذشته به هیچ دوسیه قتل و خشونت علیه خبرنگاران توجه لازم نشده است. این تقاضا در حال صورت میگیرد که رئیس جمهور کرزی دیروز به یک نهاد حکومتی دستور داد تا تمامی دوسیه های متهمین و زندانیان را بررسی کند. فرزاد رسا از کابل گزارش میدهد.
تا 11 سال گذشته کار خبرنگاری در افغانستان با فراز و نشیب های زیادی روبرو بوده است. هرچند حکومت افغانستان آزادی بیان را یکی از مهمترین دستاوردهای 10 سال گذشته عنوان می کند، اما نهادهای حمایت از رسانه های آزاد از امنیت جان خبرنگاران ابراز نگرانی می کنند. اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان یا نه یکی از همین نهادهایی است که بر روز دوشنبه تا نشست خبری در کابل گفت که طی سالهای گذشته تعداد زیادی از خبرنگاران جانهایشان را از دست داده اند. صدیق الله توئیدی مسئول دیدبان رسانه های این اداره از حکومت افغانستان خواست تا دوسیه کسانی که در قتل و خشونت علیه خبرنگاران متهم اند به گونه جدی بررسی نماید.
متاسفانه از سالها به این سو دوسیه های زیاد و پرونده های زیاد مسکوت گذاشته شده داریم در مورد قتل خبرنگاران که تا کنون هیچ اقدامی به خاطر شناسایی متهمین این قتل ها، بازداشت متهمین و یا هم مجرم اعلام کردن افراد متهم را متاسفانه نداشتیم. کمیسیون های متعدد ایجاد شد، کمیسیون های تحقیق، اما متاسفانه نتایج تحقیق اعلام نشد. قتل ها صورت گرفت اما هیچ کسی به اتهام قتل این خبرنگاران بازداشت نشد، محاکمه نشد و مجازات نشد، که دقیقاً یکی از عوامل افزایش خشونت در برابر خبرنگاران عدم مجازات عاملین خشونت است.
این تقاضا در حال صورت میگیرد که روز گذشته رئیس جمهور کرزی به نهادهای حکومتی دستور داد تا تمام دوسیه های متهمین و زندانیان را بررسی نمایند. همچنان مسئولان نی از نهادهای عدلی و قضایی کشور میخواهند تا افرادی که در قضیه های خشونت علیه خبرنگاران مجرم شناخته میشوند در یک محکمه علنی مجازات شوند. در همین حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز از نهادهای عدلی و قضایی می‌خواهد تا دوسیه‌های کسانی که متهم به خشونت‌ها علیه خبرنگاران اند به طور جدی بررسی نمایند. جلال نورانی مشاور این وزارت:
وزارت اطلاعات فرهنگ معلوم دارد مثل نی و هر مدافع دیگر رسانه‌ها و خبرنگاران از این اسم استقبال می‌کنه و ما هم به سهم خود جدا از مقامات قضایی می‌خواهیم که واقعا نمیده سرعت ببخشند و این دوسیه ها را روی دست بگیرند تا آزاردهندگان ژورنالیست ها به اصطلاح به کیفر اعمال خود برسند.
به اساس معلومات مسئولان اداره حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان، طی چند سال گذشته بیش از 15 خبرنگار در ولایات مختلف کشور به قتل رسیده اند. این اداره همچنان میگوید که در کنار قتل خبرنگاران، طی سالهای اخیر شمار زیادی از خبرنگاران در ولایات مختلف توسط زورمندان مورد تهدید و حتی لتوکوب قرار گرفته اند.
فرزاد رسا از کابل گزارش میداد. تشکر از امروهیتان در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. نشرات ما در امیل لحظات به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. بعد از این میتونین تا نشرات رادیو آشنای صدای امریکا را تا فردا ساعت 7 صبح به وقت کابل روی امین امواج بشنوین و ما 12 ساعت بعد دوباره با شما خواهیم بود. تشکر از امروهیتان. خدا نگهدار.